چې دا خبرونه چې د ماسپښین تر 3 بجو دوام کوي زه حسیبه شهید یې درته وړاندې کوم. په خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو کاندیدانو د کمپاین په اړه تازه معلومات درکړو. د افغانستان له وروستۍ ناکرارۍ به هم خبر شي، خو په سر کې به د دې سات تازه خبرونه وورو. لمړی له کابل د افغانستان خبرونه او بیا به درته رضوان مراد د نړۍ او سیمې خبرونه وړاندې کړي.
په کندهار کې نن د یوې ځانوژونکي حمله په ترڅ کې د ملي اردو درې سرتیرو وژل شوي او دوه ملکي کسان او دوه نور سرتیر ژوبل شوي دي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د ولایتي شورا په یوه کاندید حلیم زی باندې ډزې شوي چې په ترڅ کې په خپله ټپي شوی دی او یو ملګری یې وژل شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د ایران شورا نگهبان اعتراف کړی چې په تیرو انتخاباتو کې بې نظمي شوې ده او د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس د حماس ډلې د ټولو بندیانو د خوشي کېدو امر کړی. د خبرونو تفصیل: په کندهار کې نن د یوې ځانوژونکي حمله په ترڅ کې د ملي اردو درې سرتیر وژل شوي دي او دوه ملکي کسان او دوه نور سرتیر ژوبل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځانوژونکي حمله نن د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې شوې ده. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او دولتي چارواکو څخه د ملي اردو د زیاتې مرګ ژوبلې دعوا کوي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د ولایتي شورا په یوه کاندید حلیم زی باندې ډزې شوې چې په ترڅ کې په خپله ټپي شوی دی او یو ملګری یې وژل شوی دی. د ولي ویاند وایي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. بل پلو نن سهار د جلال آباد د فارمیډي په سیمه کې یوازې چاودنه شوې چې دوه تنه پکې مړه او یو ویشنو ژوبل شوي دي. په ختیځون کې د همغږۍ د مرکز قومندان عبدالنصیر زیایی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ډایاک په یوه ډیپو کې شوې ده چې تر دې مهاله یې لا نه دی څرګند شوی. د ګردیز خار ختیسته د سټو کنډو په سیمه کې طالبانو د ائتلافي ځواکونو په یو اکملاتي کاروان باندې برید کړی. د ولی ویند روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د کاروان 15 افغان امنیتي کسان ټپي شوي دي. طالبان ادعا کوي چې په دې پیښه کې یې لس تنه امنیتي کسان وژلي دي خو دولتي نه مني. په یوې بلې پیښه کې د خوست خار په لویدیځه برخه د سماوات په سیمه کې ائتلافي ځواکونو یو ملکي وګړی په ډزو وژلی. د ائتلافي ځواکونو ویاند پیښه تاییدوي او زیاتوي چې په دې اړه به تحقیقات وشي څو د پیښې علت څرګند شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې له لسو ولایتونو څخه د 100,000 ټنو غنمو د اخیستلو کمپاین به ډېر ژر پیل شي. د کرنې او مالداري د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې 80,000 ټنه غنم به د کرنیزو کوپراتیفونو څخه او 100,000 ټنه نور غنم به مستقیما له بزګرانو څخه په پیسو راونیسي. ټاکل شوې ده چې دغه غنم به په لومړي پړاو کې له فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، کندوز، بغلان، تخار، سمنګانو، هرات او هلمند ولایتونو کې راونیول شي. د افغانستان د کرنې او مالداري د وزارت چارواکي وایي چې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او کولای شي چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. په بغلان کې په سلګونو بې سرپناه کورنیو ته د استوګنې لپاره د کورونو نمرې ورکړل شوې. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د کورونو د دغو نمرو د ویشلو لړۍ نن په ککر نومي پروژه کې د بغلان د ښاروال لخوا پیل شوه. د بغلان ښاروال انجینر سفر ازادي راډیو ته وویل چې هر نمره شپږ بیسوی مساحت لري او قیمت یې 18,000 افغانۍ ټاکل شوی دی. په یو شمېر نور ولایتونو کې د نمرو په توضیح کې د بې عدالتۍ راپورونه ورکول کیږي، خو د بغلان چارواکي وایي چې دغه نمرې به یوازې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. او د امینجان خوسری صرافۍ د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي: $1.50 یو لس پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ او دېرش پوله، یو پاونډ 1.5 افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 500 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له رضوان مراد څخه واوري.
د ایران شورای نگهبان دا خبره تایید کړې ده چې د جمهوری ریاست د لانجمنو انتخاباتو په ترڅ کې بې نظمي شوې ده. د دې شورا ویان عباس کتخدایي ویلي په 500 خرونو کې د شمیرل شویو رایو شمیر له هغو کسانو څخه ډېر دی چې د رایو شرایط درلودل. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت دولتي تلویزیون ته ویلي نږدې 3,000,000 رایې له پوښتنې سره مخامخ دي، خو دا رایې به د انتخاباتو پر نتیجو اثر ونه کړي. د شورا نگهبان لخوا دا خبره وروسته له هغې وشوه چې مخالف مشر میر حسین موسوی د احمد نژاد د ټاکلو پر ضد خلک د مظاهرو دوام ته راوبلل. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په لویدیځه غاړه کې د حماس د ډلې د ټولو بندیانو د خوشي کولو امر ورکړی دی. په دغو زندانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په امنیتي پیښو کې په لاس لارولو تورن نیول شوي دي. د فلسطیني ادارې د مشر یو سلاکار اعظم الاحمد چې د حماس ډلې سره چې د غزې په کنټرول کې ده د خبرو اترو پروسه کې هم ونډه لري ویل د حماس ډلې زندانیان به راتلونکو څو ورځو کې خوشي شي. خو د فلسطیني ادارې مشر ته نږدې سرچینو ویلي چې د حماس بندیان په دې شرط خوشي کیږي چې له دې وروسته به په عامه امنیت، قانون او نظام ته کوم ګواښ نه جوړوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا پوز د شمالي کوریا هر راس احتمالي توغندي توغولو ته چمتووالی لري. کله چې له اوباما څخه پوښتنه شو چې آیا د دې معنا دا ده چې په پوځي لاره به دفاع وکړي، اوباما وویل نه. شمالي کوریا د مای په 15مه نیټه اټومي ازموینه وکړه او ویل چې د هوا په استقامت د اوږد واټن وشتون کې میزایل د توغولو هم پلان لري. پینګ یانګ دا اقدام روسه له هغې ګړندي کړه چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو بندیزونه نور هم سخت شول. د هغو 500 جسدونو څخه چې د اتلانتیک په سمندر کې د لویدلې الوتکې له پیښې څخه وروسته وموندل شول، یو لستنه د ګوتو د نښان او غاښونو د نښو له مخې پیژندل شوي دي. د برازیل مقامات ویلي لستنه برازیلیان او یو بلې بهرنۍ دي، شپږ تنې ښځې او څلورې نارینه دي. دا الوتکه درې اونۍ مخکې له ریو دی جنیرو څخه د پاریس په لور روانه وه او 223 تنه پکې سپاره وو. 2 تنه افسر فرانسویان، 95 برازیلیان، 26 تنه جرمنیان او پاتې 9 تنه د الوتکې کارکونکو. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د روسي چارواکي وایي چې د روسي د ناامن سیمه شمالي قفقاز د جمهوریت انګوشیت یا ولسمشر نن هغه محل سخت ټپی شو چې د موټرو پر کاروانې 14 وشوه. روسي چارواکو ویل یونس بیک یا کوروف د خپل دفتر په لور روانو چې یو ځان وژن کې خپل موټر د موټر له کاروان سره وجنګو او وچاودید. هغه په روغتون کې بستر دی او ډاکټرانو ویلي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. خو د هغه ویان وروسته ویل چې د جراحي له عملیات وروسته د یا کوروف روغتیایي وضعیت نور د اندېښنې وړ نه دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه درې تنه نور هم ټپیان شوي دي. روسیه د اترتاس خبری اجانس په حواله په دې پیښه کې د هغه درې ساتون کې وشل شوې دي. د روسیه ولسمشر دیمیتری میدویدیف دا حمله وغندله او هغه د جنایتکارانو عمل وبله. د آسیا او د اروپایي اتحادې امنیتي چارواکي او کارپوهان نن په فلیپین کې راغونډ شوي او په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم ګواښونه ارزیابي کوي. د دې غونډې تنظیمونکو په یو خپاره شوي بیان کې ویلي چې د آسیا اروپا یا آسیم د غووم کانفرنس د تروریزم د مخنیوي پر موضوع متمرکز دی او په هغې کې پر دې څېړنه کېږي چې په څه ډول کېدای شي په ترانسپورتي تاسیساتو او شبکو باندې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د دولتونو وړتیا پورته لاړه شي. په دې کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د تروریزم ضد اجرایوي ځواک، د جنوبي او ختیځ آسیا د تروریزم د مخنیوي د سیمه ایز مرکز او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي او غړي برخه لري. د سربیا جمهوریت بورس تادج د بالکان په سیمه کې خپل لویدیز ګاونډیانو ته وړاندیز کړی چې په اروپایي اتحادیه کې د ګډون په مقصد د انرژي په اړوند مسایلو کې ګډې هڅې او ابتکار وکړي. او د یو تازه خبر له مخې د عراق په پایتخت بغداد کې نن د 14 له عمله 15 تنه وشل شوي دي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو د ازادي رادیو نو اوریدل. وخت 2:08 شوې. په دې خبرونه کې مې دغه راپورونه تاسو ته راغون کړی دي. د ننګرهار په چبرهار ولسوالۍ کې د ولایتي شورا پر یو کاندید حمله شوې. د چالو لوري دا کاندید وایي
په دغه وخت کې پولیس راغی ول چې بیرته وګرځیم. ورته دا عمومي سړک ده، بس متصل هم دي خبرو سره لټ کش کو ډزې وکړې.
بل ورته په جلال آباد کې د ملي اردو ډیپو کې چاودنې شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او په کندهار کې هم پر ملي اردو ځانوژونکي حمله شوې. د دوړو پیښو په اړه راپورونه لرو. و باورې چې د انتخاباتي کمپاینونو ترڅنګ د افغانستان په جنوبي حوزې کې د ګزنګ د ناروغۍ پر ضد د پولیو کمپاین پیل شوی دی. د ولسمشرې له یو کاندید حبیب منګل سره هم ځانګړي مرکه لرو. دی وایي په خپلو وعدو ژمن دی.
اېما د انتخاباتي کمپاین شعار ژمنه، تقوا او تجربه ده. زه ژمن یم.
د سیمه زورا پرونو ترڅنګ د خبرونه په دویمه برخه کې د سپورت او نیمه نړۍ ونیزو پروګرامونو ته هم ځای ورکړل شوی. را سره اوسئ. رابا شو د خبرونې لمړی موضوع ته د ننګرهار په چبرهار ولسوالۍ کې نن د دې ولایت د ولایتي شورا یو کاندید سیراغه حلمزی وای په سپرلی موټر یې د پولیسو له لورې ډزې شوې چې یو کس پکې وژل شوی او د خپل ټپی دی. دا وایي لکه څنګه چې د ولس ملاتړ برخمن دی نو چارواکو پر د ځکه ډزې کړي چې هغو د کوم بل کاندید ملاتړی دي. چارواکي پیښه تاییدوي خو د حلمزی له لورې لګېدل تورونه ردوي. پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
ننګرهار د ولایتي شورا لپاره د یو خپلواک کاندید د سپرلی په موټر د پولیسو د ډزو له امله د یو نږدې خپلوان وژل شوی او په خپل کاندید سیداغه حلیمزی زخمي دی. مړی او زخمي دواړه د ننګرهار سیاحت امیر روغتون ته رسول شوي. د ولایتي شورا دغه کاندید ویل د ولسوالۍ امنیتي کسانو له ده سره له دې امله دښمنانه چلند کړی چې د نورو کاندیدانو ملاتړ کوي او د ده د مخنیوي لپاره یې قصدن دا عمل ترسره کړی. سیداغه حلیمزی ویل
په داخل د ولسوالۍ د مخې ته د ولسوالۍ په ساحه کې دلته په عمومي سرک باندې مونږ روانو. کله چې مونږ تیر شو شاده خانه پولیس غږ وکړ، مونږ پولیس ته ودرېدلو. په دغه وخت کې پولیس راغی، ویل چې بیرته وګرځي. مونږ دلته عمومي سرک ده، بس متصلم دي خبرو سره لټکش کو ډزې وکړي. زه چون چې د ولایتي شورا د پارلمان کاندید هم ما په ما باندې ډزې وکړي. زه پوګو لګیم، زما دوګین مرمۍ وتلې. شاته یو بل کس چې ما پسې ناست و هغه ولګېد او په حق ورسېد. داسې خلک چې د کاندیدان دغه د ولسوالۍ سره لین لري او په تماس کې دي ور سره، هر وخت د پاره ناستې ولاړې ور سره لري. په دغه ځای کې چې موږ بیخي د موټر نه کوشوم نو همدا یو ښه مثال دی چې زه په زما د اوګې نه مرمۍ وځي مخکې او شاته هغه پرې لګېږي. نو موږ دې وخت کې بیخي موټر نه کوشوي نه یو، په کتې یو شم ورته ښکته کړي او بدن ته عین دغه وخت کې ډزې موږ باندې وکړې.
د کاندید سیداغه حلیمزی یو نږدې خپلوان ډېر په غوسه و.
قومندان امنی په خپله ولاړ جنۍ موجود اشاره د ودرېدوم نه ده شوي چې غږ پسې ودرېدلې. نورې ماشینه ورته نیولې ده. نور نه جنجال شوی، نه بده خبره شوې، نه زشته شوې ده. دا د سیسه او پلمه ده چې جوړه کړې ده. نمدې قومندان نه تاسې ونیسئ، تاسې ته تحقیق وکړئ چې ته ولاړې ولې ستا په حضور سړی په شهادت ورسېده. دولت کې دایره کې اهلیت نشته. که اهلیت پکې وای دغل د دوکانداران ویشتل ولې محاکمه رسو. دا د یو په دار ونړئ چې بل بې اهلیته بې کفایته غلط ګام اوچت نه کي.
ننګرهار د والی ویاند احمدزی عبدالجی پی خطایت کړه. وی ویل چې هغه پولیس چې ډزې کړي نیول شوی او څېړنې کوي.
په خپل ولسوالۍ موږ ته معلومات راکړي دي دغه پولیس چې ډزې کړي دي د خپل ولسوالۍ نیولې ده. د همدنه تحقیقات پیل شوې دي. دا نو د وکیل صاحب خپل خبرې دي. کومه ستونزه خدا چې څه خبرې دي نو دا به د څېړنې وروسته معلومه شي.
په ننګرهار کې د ولسمشرۍ ولایتي شورا ځینې نورو کاندیدانو هم تور پورې کړی چې په انتخاباتي کمپاینونو کې بې طرفي نه ساتل کیږي او حکومت په خپل قوانین نه تطبیق کوي.
هموریدل چې په چپرهار ولسوالۍ کې د ولایتي شورا پر یو کاندید حمله شوه. په همدې خبرونه کې به په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ له یو کاندید سره هم مرکه واوري. خو اوس مو د ننګرهار په ولایت کې له یوې بلې پیښې خبرو. په جلال آباد کې د ملي اردو په ډیپو کې د چاودنې له امله شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د چاودنې علت نه دی روښانه شوی، خو امنیتي مسؤلین وایي په دې اړه پلټنې کوي. له سیمې پرې زموږ خبریال راپور لري.
د دوشنبه پورا سهار د جلال آباد جنوب ته اډې فارم ته چیرمه د ملي اردو د مهماتو په یو ډیپو کې د چاودنې له امله تر شلو زیات ټپیان هم شوي دي. د ننګرهار د والي وایند احمد زی عبدالزی وویل دوه تنه مړه او نورلس تنه ټپیان شوي چې اکثره یې ملکي خلک دي.
نن سهار شاوخوا 5:30 د جلال آباد ښار جنوب لور ته د فرناډې په ساحه کې د ډایاک د زړو مهماتو لپاره یو ډیپو موجوده وه. په دغه ډیپو کې نو چاپي انفجار رامنځته شوی دی. په ترڅ کې عمل ته ناست دوه تنه د ملي اردو ځان چې هغه محافظت کاوه هغه سرسری ټپن شوې دي. شاوخوا دغلته رهایشي کورونه موجود دي. کله چې انفجار رامنځته شوی دی کورونو ته پرچې او مرمۍ او ځینې سرګلې ورغلي دي. په کورونو کې مرغوب رامنځته کړې ده. صحتامي د راپور په اساس باندې 0.2 درملنه کړې ده چې 0.1 سرسری ټپیان وو. هغوی رخصت شوي دي. 9.2 سره په عام روغتیا روغتون کې لا هم بستر دي. او په دې کې د دریو حالت چې دی لکښانه د اندخنی ورده. او یو تن شپکرن ماشوم چې هغه هم دغه په کلیوالو کې شامل دی د وژل شوې ده.
د دې سبب دلیل چې یو د دې پیغ
تر دې وخت پورې چې تحقیقات شوي دي یوازې دا پلاس راغلي دي چې په خپل سر باندې په ډیپو کې انفجار رامنځته شوی دی.
ټپیان د ننګرهار سیاحت امیر روغتون ته رسول شوی. د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر باز محمد شیرزاد د مړو او ټپیانو همدومره شمیره تایید کړه. ویل چې د درملنې امکانات لري.
د پیښې د واقعي کېدو نه او تر اتو بجو پورې ټول عملیتونه ختم شوي وو. او ډاکټر صاحبان خوشبختانه وایم چې د خوشند جری سرویس ډاکټر صاحبان ډیر با احساسه خلک دي. د انفجار د اوریدو سره دو زخ خپل ځان شفاخانه ته رسولی و ازګه جدو ته د معلومات شو او شه د انفجار شوی نو اتمن زخمیان به پکې
په خپل ټپین سهار وختي د چاودنې غږ له خوبه پاتولی و
زمانو محمد وسیم د پارمړی د کم دوم بلا کو سیتون دا والا بس مونږ ویدولو ډیر وختي و سره په اول د چو شو را پاتې دل چې کوټونه باندې راوتلو بس بل درسو بل درس سره نو بس چارې مارې خورې شولې او زم زخمی شولم
په کم ځای
نو ما دا چپ لاس لګېدل
پټاپیانو کې ډېر شمیر ماشومان هم شته یو ماشوم چې په لاس او ګېډه زخمی دی وای
دا ولا که خبر هم زکټ کې ودو مو بس راغله بس یو چودو نو شنو
ته اوس په کم ځای زه
په ګېډه او په لاس
نور خل دی ولې چې زخمیانو ستاسو شاوخوا کې
او شته
څومره کسان به
یاره یو لاس کسان یو لاس کسان شته
چارواکي وای په دغه چودو نه کې د وسلوالو مخالفینو لاس نشته خو دوی بیا هم تحقیقات کوي چې معلومه کړي دلیل یې څه دی
و امور دل چې نن په جلال آباد کې د ملي اردو په ډیپو کې چاودنې شول کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده لې وی خبرتیا او سبب مو په کندهار کې د یوې ځانوژن کې حمله خبر کړو
روانه سه شنبه مو د ولسمشر 15 کاندیدان هر یو ملا عبدالسلام راکټي عبدالجبار ثابت ډاکټر حبیب منګل محمد حکیم تورسن او الحاج عبدالغفور زوري میلمانی دي تاسو کولی سئ دغه پروګرام ته زنګ را ووهی او په مستقیم ډول له دغه کاندیدانو پوښتنی وکړئ وخت په یاد لرئ راتلونکي سه شنبه د چنګاش یا سرطان دویم نیټه د ماپښین له دریو د مازیګر تر 15 بجو پورې
د کندهار په جړې ولسوالۍ کې په ملي اردو ځانوژن کې حمله شوې او په زابل کې د افغانستان بانک مدیر د وسلوالو له لوري تښتول شوې د دغه دواړو پیښو په اړه زموږ خبريال راپور راکوي
د ملي اردو پر ځواکونو نن سهار د کندهار ولایت په جړې ولسوالۍ کې هغه مهال ځانوژن کې برید وسو چې د ځواکونو د کندهار هرات د لوی لارې پل شکونه کنټرولول په کندهار کې د 215 ماتل کولې اردو کمانډان بری جنرال شیر محمد زازی وایي چې بریټکون کې پر موټر سایکل سپور چې د ملي اردو ځواکونو موټر ته نږدې په ځان پوري تړلې چاودیدونکو مواد چې ولې دي نو موړي پکښې دا وشته مرګ شوبلې پاړه وویل
دا د عملیاتو پروګرام نو موږ چې د سرک غزمو چې د سرک چې کنټرول او چې کوم ځای کې څه دی هغه مېني دا چې څنګه چې دا چې نور په ټول نومو ټمو جوړ ته ونه رسیدي دا چې کنټرول په وخت کې
خو د ژړۍ ولسوال نیاز محمد سرادی بیا وایي چې په برید کې پر دې سربېره چې ملي اردو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دوې مېرمنې هم ژوبلې سوي دي د وسلوالو طالبانو ویان خار یوسف احمدی بیا وایي چې برید رحمت الله کړی چې د ده په خبره 15 کورنۍ او 6 بهرني سرتیري وژلي دي له بله پلوه تېره شپه وسلوالو طالبانو د زابل په مرکز کلات کې د افغانستان بانک مدیر جیلانی خان له کوره ایستلی چې د چارواکو په خبره تر اوسه د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي
په ننګرهار او کندهار کې مو د وروستۍ ناکراری واوریدل خو د دې ترڅنګ چې انتخاباتي کمپاینونه په افغانستان کې روان دي د پولیو پر ضد یو د واکسین کمپاین هم پیل شوی د افغانستان د جنوب لویدیځ حوزې په اړوندو سیمو کې د ګوزنګ یا د ماشومانو د فلج ضد واکسین کمپاین نن پیل شو په پام کې چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 1 میلیون زیات ماشومان د 2000 رضاکارانو په مرسته د 3 ورځو په اوږدو کې واکسین شي له سیمې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور راکوي
د جنوب لویدیځ حوزې په څلورو ولایتونو کندهار روزګان زابل او هلمند ولایتونو کې د ګوزن پر خلاف د ماشومانو د واکسین کمپاین د یکشنبه په ورځ پیل شو چې د 3 ورځو په اوږدو کې به تر 1 میلیون زیات هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي د 2000 رضاکارانو لخوا واکسین کړل سي دا خبره د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر احمدالله فیضي وکړه او زیاته یې کړه
د 1400 کال د غبرګولي د میاشتې پر 1 نیټه په جنوب غرب حوزه کې په مرکزی حوزه کې او په شرقي حوزه کې د پولیو 15 دوره واکسیناسیون پروګرام شروع شو په دې جریان کې به زموږ په حوزه کې 1.3 میلیونه تر 50 کالو کم کوچنیان د پولیو په مقابل کې د 2000 رضاکارانو په واسطه واکسین سي د اپریل د میاشتې وروسته موږ په دې حوزه کې کوم واقعا نه لرو دا زموږ د پاره لاسته راوړنه ده د میندو استادانو د مشرانو څخه بیا هم غواړو چې زموږ سره په دې پروګرام کې همکاري وکړي او باید هیڅ کوچنی د دې پروګرام څخه پاتې نسی، یعنی د پولیو د واکسین څخه پاتې نسی.
د امیر روغتیا مرستیال وایي چې د کندهار ولایت شاولی کوټ، خاکریز او غورک هغه ولسوالۍ دي چې د خراب امنیتي وضعیت له امله پکې د واکسین د پروګرام تطبیقول له ستونزو سره مخامخ ده. نوموړي له ټولو سیمه ییزو مشرانو غوښتنه وکړه چې په دې اړه د لدوی سره همکاري وکړي.
هغه سیمې چې موږ د هغه څخه اطمیناني نه یو، په هغه کې د کندهار ولایت شمالي غرب سیمې دي چې په هغه کې د شاولی کوټ او د خاکریز او د غورک ځینې سیمې راځي چې موږ نسو کولای ووایو چې دا سیمې په مکمله توګه د واکسیناسیون تر کوریج یا تر پوښښ لاندې راغلي.
همدا اوس هم تازه خبر ترلاسه کړ چې په خوست کې 214 شوي دي. زموږ خبریال پرې راپور راکوي. بله مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو وویل، شل دقیقې وړاندې د خوست کار دننه د یوه جامع جومات تر څنګه دوی پر لپسې چاودنې وشوې چې د خوست ښار یو لړزه. لومړۍ چاودنه په موټرسایکل کې د چاودېدونکو موادو د چاودولو له امله رامنځته شوه چې ورپسې خلک له لمانځه راووتل او خلک پرې راټول شول چې بله چاودنه په یوه موټر کې وشوه. د دغه چاودنې د دویمې چاودنې له امله د خوست عامې روغتیا د رئیس ډاکټر امیر بسام منګل په وینا کې تر اوسه څلور مړي او څلور دېرش ټپیان شفاخانې ته وروړي دي. خو ده وویل چې د ټپیانو او موش بلدي هم پورته شي، ځکه دوی امبولانسونه نور هم د پیښې ځای ته استولي دي. دغه چاودنې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې سهار هم یوه چاودنه د کوچۍ مرغاب په کشۍ وه، سیمه کشۍ وه چې خو هغې مرغوبه نه درلوده. دغه چاودنه تر اوسه مسله چا په غاړه نه ده اخیستې، خو ټول مړه او ټپیان د دغه چاودنو ملکي وګړي دي، هغه کسان دي چې د لمانځه نه راو د جومات ته راوتلي وو او د دوه لومړۍ چاودنې په ځای کې راټول شوي وو.
ډیره مننه د خوست د چاودنو په اړه راپور وو. د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشۍ له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې د نن د ولسمشۍ له یو کاندید حبیب منګل سره مرکه خبرو.
ډاکټر صاحب منګل، کا تاسو په لومړي سر کې په لنډ ډول خپل بیوګرافي اوریدونکو ته وړاندې کړئ؟
زه د طب ډاکټر یم او په اجتماعي علومو کې هم لاسرسی لرم او دکتورا لرم. سیاسي سوابق مې دا سوالی شم چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک یا پخوانی د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او وطن ګوند غړی یم او د وطن ګوند مرکزی شورا غړیتوب مې درلوده. د ډاکټر صاحب نجیب الله شهید د حکومت په وخت کې زه په مسکو کې او رومانیا کې او فنلند کې د افغانستان سفیر هم، په مسکو کې مقیم او په فنلند، رومانیا او بخارست کې غیر مقیم، او د اوروسته د سولې پیوستون او د دوستۍ د سازمان رئیس هم. د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې د ګردیز نه د پکتیا ولایت مرکز نه په ملي شورا ولسی جرګه کې غړی هم، او د افغانستان د ملي جبهې چې په هغه کې د اجتماعي سیاسي سازمانونو د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې عضویت درلود او جوړه شوې د یغه اول معاون وم، او اوس د افغانستان د دیموکراسۍ او پرمختیا د ټولیز غورځنګ نه کاندید یم.
ډاکټر صاحب منګل، که تاسو دا ووایئ چې مثلا په هیواد کې هر څوک چې کاندیدیږي هغه یو شعار تل ورکوي چې زه د خلکو د خدمت لپاره ځان کاندیدوم، هغه کمې ژمنې چې دی په انتخاباتي کمپاینونو کې خلکو ته ورکوي د هغې په عملي کولو کې پاتې راشي، تاسو له کومې ډلې څخه یاست؟ تاسو به مثلا کمې ژمنې چې کوئ دا به عملي کوئ، او د دې کاندیدتورۍ نه ستاسو هدف څه دی؟ د کوم مقام منزلت ترلاسه کول دي که نه غواړي په رښتیا خلکو ته خدمت وکړي؟
لکه چې ما مخکې په خپل لاندې پیژندنه او خپل بیوګرافي کې وویل، زه د افغانستان د دیموکراسۍ او پرمختګ د ټولیز غورځنګ کاندید یم. یو، زه د یو ګوند پروګرام ته متعهد سره یم چې عملي کوم. ما ته شخصي قدرت جاو جلال مطرح نه دی، بلکې د یو ارمان تحقق، د یو هوډ تامین، او په دې چوکاټ کې د افغانستان ولست خدمت او هوا ته خدمت ده.
کوم سیاسي بیک گراوند چې تاسو لرئ تاسو په نظر باندې د کفایت کوي د جمهور ریاست دی او کوس لپاره؟
اوسوایم ما د انتخاباتي کمپاین شعار ژمنه، تقوا او تجربه ده. زه ژمنیم هغه څه چې زه په خپل پلیټ فارم کې پروګرام کې خلکو ته وړاندې کړی دی د تحقق لپاره. زه او زما سازمان او زما سیاسي متحدین او ما سره ولاړ ملي دیموکرات قوتونه دي، یو بل زه د دغه اهدافو لپاره په تقوا او پرهیزګارۍ کار کولای شم. دریم شی دا دی چې کافي تجربه ما سره یو وسیع کتله دی خلکو، نه تنها خلکو، کادرونو، سیاسي فعالینو وجود لري، متخصصینو چې موږ کولای شو افغانستان ته یو کرامت حکومت جوړ کړو. زه باید د دې لپاره چې دا اطمینان د خلکو تامین شي، موږ په تیرو کې هم د افغانستان خلکو ته په دې برخه کې د ډیرو لوی خدمتونو، یعنی د یو ډیر قوي دولت، داس دولت چې پغه کې قانون حاکم و، پغه کې خلکو ته خدمت اصل و، او په دې عرصه کې مکارونه کړی دي هم یو سابقه لري.
بیا به هم په دې مسله کې پاتې شو چې تاسو خپل سیاسي بیک گراوند تشریح کړ. تاسو په نظر باندې د یو هیواد د ولس مشري د چارو د سمبالولو لپاره باید یو کس څومره تجربه ولري چې د میدان ته راټوب کړي، او په ځمنن کې تاسو خپل سیاسي تجربه او کم ماحول کې تاسو پاتې شوی وي، آیا تاسو ځان د دې وړ بولئ چې تاسو د پوسټ لپاره مناسب کسي؟
زه خامخا د ځان وړ بولم، په همدې هدف مې ځان کاندید کړی دی. زه لږ تر لږه د څلور څلوېښت کالو سیاسي مبارزه او د څوارلس کالو حکومتداري سابقه لرم.
لکه څرنګه چې تاسو په خپل پیژندګلوي په محل اول چې تاسو د ډاکټر نجیب الله او د هغه دور له سیاست سره خپل پاتې شوی، تقریبا د افغانستان کې هغه دور ګڼل کیږي چې د ټولو ستونزو اساسي عمل په هغه خلکو تپل کیږي. د داسې یو بیک گراوند سره چې تاسو په سیاست کې لرئ، څومره ډاډه یې چې خلک به تاسو پلویو کې تاسو ته برای درکړي؟
د افغانستان خلک اوس د بل هر وخت په ارتباط د هغه دور د حکومت په ارتباط ښه قضاوت لري، او هغه مثبت قضاوت دی. همدا موده کې چې ما د خلکو سره تماس نیولی دی د خپل کمپاین په جریان کې، د افغانستان میلیونونو خلک د نظر نظر خبر یم، او د هغو خلکو سره چې ما تماس نیولی دی ټول اوس په دې باور دي چې د افغانستان په سیاسي تاریخ یو له هغو خو حکومتونو نه که جنگ مصیبت د جنگ چې په موږ تحمل شوی و هغه مستثنا کو، او یو برخه اشتباهات هم مستثنا کو، هغه د افغانستان خلکو ته ډیر ښه دور معلوم شوی دی، او اوس د افغانستان په خلکو کې موږ حکومت او دور او موږ کار او مبارزه ډیر ښه ځای لري.
تاسو به خلک البته د سړی ول قانې کړی چې هغه دور خ دور او هغه د ټولو بدبختی او چې افغانان وسره لاس او گریوان شول، د هغه هغه اصلي عاملین هغه خلک نو.
دا خلکو ته معلومه ده، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان جګړه په افغانستان کې د غدری لسیو کې داخلي او خارجي معینو فاکتورونو برخه مو په واقعیت کې د سړی جګړه قربانیان یو. په افغانستان کې د نورو جګړه دلته دوام لري، جګړه په موږ باندې تحمل شوی و، او موږ د خپل هواد نه خلکو نه دفاع کوله، خلک اوس په دې پی
یو اساسي انتقاد چې په هغه دور باندې یا د هغه دور د سیاسي کړیو باندې د خلکو لخوا کېږي دا ده چې البته دی په هواد کې د کومونستانو په نامه یادېږي، وای چې دی په هواد کې د روسي ځواک د تیری لپاره لاره هوار کړه، او په میلیونونو افغانانو د قرباني اسباب دی برابر کړل.
ما مخکم ویل چې موږ په دور کې اشتباهات شوی دي، غلطۍ شوی دي چې هغه نه باید تکرار شي، خو هغه ټول ستونزې چې یاد روسانو راتګ افغانستان ته چې دوی خپل راغلي دي، او یا نور نه خالي چې رامسته شي، معلول و نه علت، د یو خاص سیاسي داخلي وضع او د بین ملي وضع محصول و، او پغه کې ګوت نه باید مخته ډیره ونیول شي. موږ مخالفینو ته هم ګوت باید ونیول شي چې د نورو په استشاره په یو شکل کې د نورو په حمایت هم په دې جنگ کې او د مشکلاتو کې سهم وو.
در سره په سیاسي ډګر کې تل یو اصطلاح ډیره کارول کیږي چې مثلا په هر څه کې تیر وطن بخلي کیږي، خو سیاسي تیر وطن چې د میلیونونو انسانانو ژوند وسره تړلي هغه د بربادي په لور بوزي، دا هغه تیر وطن دي چې تاریخ هیڅ کله نه دی بخلي.
تاریخ باب د دغه تیر وطن او د ملامت او سلامت مبارک په خپل وخت کې قضاوت وکي، اوس هم نسبی افغانستان خلک قضاوت لري، او زوایم چې اوس به
راځي چې د اوس او د سبا لپاره فکر وکړو او په تیر تر وطنو باندې ډیر بحث ونکو او هغه څه مشکل هم نشي حل کولای او د نن او سبا لپاره افغانانو ته یو لای غوړ
رب شو تاسو د کاندیدو اصلي موضوع ته چې د یو هواد ولس مشرې د پوسټ لپاره تل هغه کسانه کاندیدګي چې پراخ سیاسي بیک گراوند لري او په خلکو کې پراخ پیژندګلوي لري تاسو په خپل داسې سلاري
زه د ما سره افغانستان خلک ډیر آشنا دي خوشبختانه هم په گذشته کې زه مثلا د ملي جبهه اول ماوین او چې پغه کې 500,000 خلکو انفرادي او جمعي عضویت درلود زه د یو لوی سیاسي ګوند غړی هم د وطن ګوند په نوم چې پغه کې 300,000 خلکو عضویت درلود زه د تیر حاکمیت زرګونو فعالینو سره اکثریت په افغاني ټولنه ایماد نوم سره او ایماد کار او مبارزه سره آشنا دي
تاسو دغه هر څه چې لري دا کافي بولی د خپل بریالي توب لپاره
نه دا کافی نه دی دا یو برخه ده ایمای بریالي توب لپاره امام رام دی چې د افغانستان دی اکثریت ولسونو ارمانونه هیل پغه کې څرګند شوی دی ایماد بریالي توب لپاره ایما سازمان او متحدین دی چې په قوت سره باید دغه هډونو ته چې ما مخکول متحد پاتې شو موافق شو
د ولسمشری له کاندید حبیب منګل سره مو مرکه اوریده 2:30 شوي لند خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي
په کندهار کې ځانو جن کې حمله د ملي اردو درې سرتیری وشل او یو شمیر ملکی کسانې ټپیان کړل په خوست کې شاوخوا نیم سات مخ کې 2:14 څلور تنه وشلي او ګڼ شمیر نورې جوبل کړې دي په ننګرهار کې د ولایتي شورا پر یو کاندید حلیم زید دز شوې دي نو موړې جوبل دی او ملګری وچل شوې ده د ایران شورا نه غهبان دا خبره تایید کړې چې د جمهوریت ریاست د لنجمنو انتخاباتو په ترڅ کې بې نظمی شوې ده د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په لوی دي زغړه کې د حماس د ډلې د ټولو بندیانو د خوشی کولو امر ورکړ د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د امریکا پوز د شمالي کوریا هر راس احتمالي توغندي توغول مخې ته چمتو ده د هغه 500 جسدونو څخه چې د اټلانټیک په سمندر کې د لویدلې الوتکې له پیښې وروسته موندل شوی یو لسې د ګوتو د نیخانه غاخونو د نخله مخې پیژندل شوی دی د آسیا او اروپای اتحادیې امنیتي چارواکي او کارپوهان نن په فلیپین کې راغون شوی په دورزنې غونډه کې د تروریزم غاخونه ارزیابي کوي او په بغداد کې یو 14 نن 15 تنه وشل
تاسو د ازادۍ د ډیو اړې د ورستي خبرونو لنډیز و چې رضوان مراد وړاندې کړل او اوس هم د سپورت اونیس پروګرام در ته خبرو چې هغه هم رضوان مراد ترته وړاندې کوي
د لوبو له میدانه بیوټیفلی
هیټ د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ
د ازادي رادیو د سپورت خبرونه ته چې زه رضوان مرادی د خپل همکارانو په مرسته درته هر دوشنبه په همدې وخت کې وړاندې کوم خراج لاست پروانه خبرونه کوي چې د پاکستان د کرکټ ټیم د شلو اورونو د کرکټ نړیوال جام وګټه دا هموري چې په کابل کې او افغان ورزشکاري والوتکه چې شوخه 15 ټنه وزن درلود تر 100 متر پورې کش کړه د محلي لوبو د معرفي په لړ کې نن تاسو ته د مشهوري لوبي خوشي په اړه یو مطلب اورو د غراس په اروپا او نړۍ کې 13 د فوتبال د مهم سیالیو او مسابقو په اړه هم معلومات درکو خو په سر کې سپورتي خبرونه په کابل کې افغان ورزشکار شوخه 15 ټنه درنه الوتکه چې په پړو تړل شو تر 100 متر پورې کش کړه محسن وفاچ یو 15 کلن افغان ځوان دی او د وفا په نامه د تکواندو یو کلب چلوي د اریانا ام 40 ډول الوتکه تر 100 متر پورې کش کړه په خوست ولایت کې د فوتبال سیالۍ دوام لري د خوست ورزشي امیر ازادي راډو ته ویل چې په دې سیالیو کې د مرکز او ولسوالیو شوخه سلويخ ټیمونه برخه لري او دا مسابقې د خوست په سطحه د غوړ فوتبالرانو د انتخاب لپاره ترسره کیږي په هلمند کې هم د فوتبال سیالۍ هغه شان دوام لري په دغه سیالیو کې هم ګڼ شمېر ټیمونه د مرکز او ولسوالیو څخه راغلي دي د پاکستان کرکټ ټیم د یکشمې پر اساس په لندن کې د سریلانکا ټیم ته د شلو اوورونو په لوبه کې په 8 وکټونو سره ماته ورکړه او د شلو اوورونو د کرکټ اتلولي ترلاسه کړه د سریلانکا ټیم په شلو اوورونو کې 138 منډې جوړ کړې او د پاکستان لوبغاړو بیا دا هدف په 3.5 اوورونو کې پوره کړ او د 16 اوورونو د کرکټ نړیوال جامې تر لاسه کړ. او د بوکس د نړۍ د درون وزن اتل ولادیمیر کلچکو د شنبه په ورځ په یو سیالۍ کې خپل سیال د ازبکستان بوکس وهونکي رسلان چاګایف ته ماته ورکړه او یو ځل بیا د نړۍ د درون وزن د بوکس وهنې اتل ولی تر لاسه کړه. د پاکستان د کرکټ ټیم د یک شمه پورس په انګلستان کې د کرکټ د لوبې د شلو اورنو اتلولي تر لاسه کړه. د دغه لوبو وروستۍ لوبه یا فائنل د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لندن په لارډز میدان کې وشو. سریلانکا یو 13 منډې په شلو اورنو کې جوړ کړې او پاکستان ټیم دا هدف په 3.5 اورنو کې پوره کړ او د شلو اورنو د کرکټ د لوبې نړیوال جامې تر لاسه کړ. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کرکټ د شلو اورنو د لوبې د نړیوال جام دا وروستۍ یا فائنل لوبه له پایل نه ډېره جالبه او له هیجانه ډکه وه. د سریلانکا ټیم شیرو خط وګاټه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. سریلانکای لوبغاړو په لومړیو اوورونو کې تیزه لوبه پیل کړه او داسې معلومېده چې دا هیواد به د پاکستان مخې ته د منډو یو لوی هدف وټاکي. کومارا سنگاګرا د پاکستانی بالوشتونکو یا بالرانو په وړاندې ښه وځلید او 4 منډې جوړې کړې. د هغه ترڅنګ بل لوبغاړي انګولي ماتیوز هم د سریلانکا ملا وتړله او 15 منډې چې د 16 اوورونو په لوبه کې مناسب او ښه رنزونه دي جوړې کړې. سریلانکا په 16 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې یا رنزونه جوړ کړ. که څه هم چې دا دومره زیاتې منډې او یا ناممکن هدف نه دی، خو د پاکستان بیټنګ کوونکي په اکثرو مهمو لوبو کې د منډو په جوړولو کې په غیر متوقع توګه په ډیره خراب اندازه پاتې راځي. خو د لندن د لارډز په میدان کې د دې فائنل لوبې لپاره راټول شوي نندارچیان د پاکستان د لوبغاړي شاهد افریدي تیزې او په زړه پورې لوبې خوښ او حیران کړل او دغه مهمې لوبې ته یې هیجان وروباخه. شاهد افریدی چې د چکو او فورو یا په یو توپ د شپږو 4 منډو په جوړولو کې مشهور دی، د پاکستان لپاره د کامیابۍ لوبه وکړه. افریدی په 40 توپونو 45 منډې جوړې کړې او تر پایه پورې ونه سوځید. له افریدی سره شعیب ملک هم ښې منډې جوړې کړې. هغه 15 منډې وکړې او د پاکستان بری یقیني کړ. د پاکستان لوبغاړو د 138 منډو هدف په 13 اوورونو او 4 توپونو کې پوره او د کرکټ د 16 اوورونو اتلولي ترلاسه کړه. په 1992 میلادي کال کې د نړیوال جام تر بری وروسته دا د کرکټ په ډګر کې د پاکستان تر ټولو لوی بری و.
خوسی یو له هغه محلي لوبو څخه ده چې د افغانستان په زیاتره سیمو کې خلک کوي. دا ورزش ځان ته مینوال لري او له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې ترسره کیږي. زما همکار د خوسی پاړه یو مطلب برابر کړی دی چې په ګډه سره ورو.
خوسی د افغانستان یو کلیواله ورزشي لوبه ده. دا لوبه د کمزورو کار نه بلکې د مټورو او سینورو ورزش دی. کله کله د سو ملګرو، کله د کلی د زلمیانو او کله کله د دوو کله د ځوانانو ترمنځ د یوې مسابقې په بڼه اجرا کیږي. د والیبال، فوټبال یا د کرکټ د ټیمونو غوندې د غړو شمیر ټاکلی اندازه نه لري. د دې لوبې د لوبغاړو شمیر د دوی په خوخه ټاکل کیږي او کېدای شي د هرې ډلې د غړو شمیر یې 15-15، شپږ شپږ، لس لس او یا له دې څخه زیات کم وسی. اوس د لوبې ځای ته ورځو. لوبې ته کابو درې څلور بیسوې نرمه شو دیاره تعین شوې. په لسګونو نندارچیان پکې د یوې دایرې په بڼه راټول شوي او د شودیارې منځ یې د خوسی ورزشکارانو ته تش پرېښی دی. څوک ناست او څوک چې نه ویني هغوی تر شا ولاړ دي. د لوبې د میدان په منځ کې یوه مستقیمه کرخه ایستل شوې چې میدان یې په دوو مساوي برخو ویشلی دی. د میدان په وروستۍ برخه کې د یوه فوټ په لوړوالي د خاورو یوه وړه غونډۍ جوړه شوې چې د ننګرهار خلک ورته بلوسکا او په نورو سیمو کې ورته ټوپۍ هم وایي. د لوبې میدان ته د برکلي او کوس کلي اوسیدونکي شلته نرانه نوتل. د برکلي ډله د کرخې یوې خوا او د کوس کلي ډله د کرخې بلې خوا ته ودرېدله. هر ډله یو میر لري. میر د ټیم سر ګروپ ته وایي. ټولو کمیسونه ایستلي او پرتګونه دومره بډوهلي دي چې لورای دیني کرونه غونډې ښکاري او دا د دې لپاره چې د مسابقې په جریان کې لکالیو څخه نیول فول شمیرل کیږي. دا چې څنګه پیل کیږي ګل احمد نومه په حق لوي.
دا لس یو طرف کیږي او لس بل طرف ته. اول دوی وچو لمدا چوي چې مثلا د چانو بعد د غکیږي چې نمره دوی واخلي. بیا وچو لمدا چې د هر چا په نفع شوه په ګټه شوله. بیا د غوی نوبت کیږي مبارزې ته یا جګلې ته مخ کیږي. لاس تنه چې د بل ټیم دی یا د مقابل ټیم دی هغه د ساتن د ټوپې لپاره د دوی سره مبارزه کوي. دوی له حسین هم ډیر دفاع کوي او دې ته لاره برابرې چې حسین ته لاره پیدا شي چې ټوپې وي او غوی هڅه کوي چې حسین
لمده وچه یا د انګریزانو په ژبه ټاس واچول شو. لمدا وچه د برکلی ډلې وګټله او د لوبې پیل یا د نومرو اخیستل ور په غاړه شول. دوی نه تنه د کرخې په سر او یوې تر شا ودرید. شاته ولاړ تن د لوبې هغه مرکزی ټکی یعنی خوسی دی. همدارنګه حریفه ډله هم ورمخته شوه. د دوی هم نه تنه مقابلې او یو تن شاته ودرید. دا چې شاته ودرید مکلف دی چې له خاورو جوړه بلوسکه یا ټوپۍ وساتي. پریکړه وشوه چې پیلوونکې ډله به لس نمرې جوړوي، یعنی د دوی خوسی به لس ځلې د مقابل لورې د خاورو بلوسکه په لغته وهي. د لوبې پیل ته څو شېبې پاتې دي. د کابل د بګرامیو د ولسوالۍ اوسیدونکی خیر محمد په هکله وایي:
هغه یو تر بله به راځي، بعض زیاتي کوشش کوي خوسۍ ته، خوسۍ چې واخره ټیله یې کړه چې وسوځېدله، بیا بل راځي، بیا بل کېږي، بیا بل کې لس واړه چې وسوځېدل، بیا هغوی هغې خوا نه راځي دې خواته، نقطه یې ورته تعیین نه کړي. اوس هغې نه له دا خوسۍ اوس که تیزه یو منډې به وشي، له آخر ته سخوندران پسې روان وي. هلکان که پتجای ونیوه هغه د یو نمره څه وګټله.
د دواړو ډلو زلمیان په یوه پښه ودرېدل او هر یوه خپله بله پښه شاته کت او کلکه یې په لاس کې ونیوله. لوبه په یو شپیلي پیل شوه. د دواړو ډلو غړي یو بل په لاس اوږه او سینه ټیل وهي چې یا په ځمکه راپرېوځي او یا یې پښه له لاسه خوشې شي. په دواړو صورتونو کې که څوک ولوید او یا یې پښه له لاسه خطا شوه، سوځېدلی حسابېږي او له مسابقې وځي. که خوسی وسوځېد، ژر بل خوسی کېږي او په همدې ډول د لوبې په جریان کې د هر تن په سوځېدلو سره د ډلې زور ورو ورو کمیږي. هو، د برکلي د ډلې خوسی په ډېرې خوارۍ سره د خپلو ملګرو په مرسته ځان بلوسکې ته ورساوه، په پښه یې ورانه کړه او یوه نمره یې وګټله. د هرې نمرې له اخیستو سره لوبه بیا پیل کېږي او د دوهمې نمرې اخیستلو ته تیاری نیول کېږي. د لوبې دوام د زلمیانو زور، قوت، تکتیکونو او مهارتونو پورې اړه لري، کله یو ساعت ونیسي او کله زیات. د خوسی مسابقه اکثره د ژمي په موسم کې چې کومه ورځ اسمان شین او ځوانان له خپلو ورځنیو کارونو څخه بېغمه اوسي تنظیمیږي. دا هم باید وویل شي چې دا لوبه کله کله د دوو تنو ترمنځ هم اجرا کېږي، یعنی یوې خوسی او بل سخوندر شي. خوسی بلوسکه وهي او نمره اخلي، او که وسوځېد مقابل لوری خوسی او دی به سخوندر کېږي.
او اوس بل طاهر روحان څخه واورو چې په اروپا او نړۍ کې تیره اونۍ د فوټبال کومې مهمې سیالۍ او مسابقې ترسره شوې دي.
ګرانو اوریدونکو، شاید تاسې هم خبر اوسئ چې په دې وروستیو وختو کې د فوټبال د نړیوال فدریشن یا فیفا لوبې جریان لري. دغه لوبې چې په هرو څلورو کالو کې د نړیو د ټولو قارو یعنی آسیا، اروپا، امریکا، افریقا او استرالیا د فوټبال د مخکښو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، سږ کال په جنوبی افریقا کې ډېرې په زړه پورې مسابقې د جالبو نتیجو سره نړیوالو ته وړاندې کړې. د بېلګې په توګه تیره اونۍ د برازیل او مصر ترمنځ لوبه چې د هغه په ترڅ کې لیدونکو اووه ګوله ولیدل او لږ پاتې و چې مصر د برازیل د ټیم سره چې د نړۍ د تر ټولو تکړه او پیاوړي ټیم په توګه پیژندل شوی دی، مساوي پای ته ورسیږي. خو د لوبې په اوور تایم یا اضافي وخت کې برازیل د پنالټي څخه په ګټه اخیستلو سره د مصر په دروازې باندې یو ګول واهه چې په دې توګه لوبه څلور د درو په مقابل کې د برازیل د ټیم په ګټه تمامه شوه. درنو اوریدونکو، د دغو لوبو نورې نتیجې چې د ای او بی ټیمونو ترمنځ وشوې په لاندې ډول دي. د ای په ټیم کې عراق د نیوزیلند سره 0-0 په مقابل کې، اسپانیا د جنوبی افریقا سره 2-0 په مقابل کې د اسپانیا د ټیم په ګټه. د بی د ټیم په لوبو کې برازیل د مصر په مقابل کې 4-3، لکه څنګه چې مخکې مو هم ویل، د برازیل د ټیم په ګټه. امریکا د ایټالیا سره 1-3 په مقابل کې د ایټالیا د ټیم په ګټه. امریکا د برازیل سره 0-3 په مقابل کې د برازیل د ټیم په ګټه. مصر د ایټالیا سره 1-0 په مقابل کې د مصر د ټیم په ګټه. چې دا مسابقه هم ډیره د پاملرنه وړ وه، ځکه چې په دغه مسابقه کې مصر ایټالیا ته چې د اروپا د جام د تیر کال وړونکی وو هغه ته ماته ورکړه. او په هغه لوبې کې چې بیا د ای او بی ټیمونو ترمنځ وسولې، د هغو نتایج په لاندې ډول دي: جنوبي افریقا د عراق سره 0-0 په مقابل کې، نیوزیلند د اسپانیا سره 0-5 په مقابل کې، د اسپانیا د ټیم په ګټه. اسپانیا د عراق سره 1-0 په مقابل کې د اسپانیا د ټیم په ګټه. عراق د نیوزیلند سره 0-0 په مقابل کې او اسپانیا د جنوبی افریقا سره 2-0 په مقابل کې د اسپانیا د ټیم په ګټه. د دوغو مسابقو د سیمی فائنل لوبي به په دغه ورځو او د دوغو ټیمونو ترمنځ وسی. اسپانیا او امریکا به په 23 د جون لوبه سره وکړي. برازیل او جنوبی افریقا به پر 25 د جون لوبي سره وکړي. چې دغه لوبو پیلې به په راتلونکي اونۍ کې تاسو ګران اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د دې اونۍ د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00202211 2011 باندې ازادي راډیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې اونۍ د خدای په امان.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېژندل کېږي. اوسمانه قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د بیا هم لنیمه نړۍ سره ستاسو په خدمت کې یو. په اوسنۍ خبرونه کې به لومړی د خزو د سوداګریزو اتحادیو د هڅو د پرمختیا په مقصد د یوې جوړې شوې غونډې حل درکړو.
څو وایم د خبرو په لحاظ باندې کوسې خبرې خو ډېرې ښه خبرې دي، اما
بیا به په روانو ټول ټاکنو کې د میرمنو د ونډې اخیستو د څرنګوالي په باب رڼا واچوو.
کېدای سي چې یو ښه غټ ټوپک سالار یو ښه نقد
او د خبرونې د پای په شیبو کې د خصو پاړه د سولندو خبرونو اوریدل هم په یاد ساتئ. راټول شوي مطالب زه شریفه صفی تاسو ته وړاندې کوم. تکل شوې ده چې سکل د اسد په 9 په افغانستان کې د ولسمشرۍ او همدارس د ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي. د ټاکنو په بهیر کې د ښځو ونډه هم د کاندیدانو په توګه او هم د رای ورکوونکو په توګه هغه مسله ده چې که له یوې خوا حیاتي ګڼل کېږي، نو له بله پلوه د شته امنیتي ستونزو له کبله ستونزمنه ده چې له همدې کبله یې په دې برخه کې د بوختو مؤسسو او ادارو پام ځان ته اړولی دی. په همدې لړ کې تېره اونۍ نړیوالو انتخابي نظامونو د مؤسسې او د افغان ښځو د شبکې په نوښت د عامه پوهاوي یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د جندر مسؤلې جمیله اهدی په سږنیو ټاکنو کې د ښځو د ونډې د څرنګوالي او په دې برخه کې د شوو کارونو په اړه معلومات ورکړل.
انتخاباتو کمیسیون زیات کوشش کړی چې ټول افراد د افغانستان د ثبتنام کارتونه واخلي او یو تعداد زیاتو ښځو اشتراک کړی، کارتونه اخیستي دي سره د دې چې مشکلات شته، ولې زموږ خویندو اکثرا اشتراک کړی او سیاسي حقونو کې ونډه اخیستې نسبت تېرو کلونو ته بهتره ده.
د انتخاباتو مسخل کمیسیون یعنی څومره پوهې ورکړې د ښځو لپاره، ځکه زیاتره ښځې زموږ سواد نه لري په دې برخه کې، یعنی تاسو کوم فعالیت کړی او کنه؟
سراسر ټول افغانستان کې ډېر زیات تعداد مبالغین استخدام شوي دي. دی وکې معادل اندازه رقم ده ښځو هم ده، خو په تاسف سره په ځینې کلو کې او ځینې ولسوالیو کې ښځو نشو کولای امنیتي مشکلاتو په اساس باندې چې تبلیغ وکړي. نو هلته به د جوماتونو د لارې 100% تبلیغ کیږي، خو منتها د ښځو تبلیغ په بعضې ځایونو کې لږ کمیږي په دې وجه چې امنیتي مشکلات دي.
په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل مو د غونډې د هدفونو او همداراز په دې باب چې څه کول پکار دي وپوښتله.
د نن ورځ غونډه په دې هدف باندې چې موږ څنګه کولای شو هغه ټول هغه دونران یا مؤسسات چې کولای شي د ښځو ونډه په انتخاباتو په خاطر باندې د نورم غختلي کې ښځو کاندیدان سره همکاري کولای شي، هغه څوک چې خپل رای استعمالوي او د هغوی لپاره څه ستونزې دي د هغو ستونزو د لرې کولو لپاره مدني ټولنه څه کولای سي، همدې لپاره دوی کومه طرحه یا وړاندیز کلري د هغه لپاره کوم پیسې چې دوی په کار دي څنګه کولای شو چې دونران په دې باندې وهڅو چې په دغه لار کې فنډ ورکړي تر څو پورې وکړای شو چې راتلونکي انتخاباتو کې د ښځو ونډه ډېره روښانه وي، تر څو پورې زموږ په نظر دا ده چې که چېرې ښځې خپل رایه په خپل استعمال نه کړي او یا پکې ګډون نه کړي حتی د دغه انتخاباتو مشروعیت به سوال لاندې ولاړ شي.
اوس چې ګورو زیاتره ولایتونو کې امنیت هم سم نه دی، په قندهار کې خبرې و چې ښځو ته کارتونه نه دي اخیستي، نو ستاسو په نظر دغه انتخابات به څنګه وي؟
راتلونکي انتخابات به ډېر عادي او یا نورمال حالت څخه به نه تیریږي، کېدای سي په دې کې ډېرې امنیتي ستونزې پیدا شي، خو برسره پر دې باندې د لپاره چې همدغه فرهنګ وساتل شي چې افغانستان باید انتخابات پروسه تای کړي، که یو ځل دغه پروسه شنډه شوه نو په یقین چې خپله دغه نو نهاده دیموکراسي به هم له سوار لاندې ولاړه شي. نو په حسرت زمونږه دا وظیفه ده چې باید خپل پیام خپل خوند ته ورسو، ځکه چې دغه یو سیاسي حق چې دوی لري باید غوښتنې استفاده وکړي او د خپل په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رسنیو د راپورونو او همداراز د کتونکو په وینا په یو شمیر نه امن ولایتونو کې هم د خزینه کاندیدانو شمیر په نشته حساب دی او هم دا ویرشته چې خزیبه په انتخاباتو کې برخه وانه خلی. قندهار یو له همداسي ولایتونو څخه دی. د دغه ولایت د بشري حقوقو یو فعاله میرمن شاهده حسین په همدې اړه له نورو معلومات سره
شزی ودیت نه زریږي چې ځان کاندید کی د کاندیدو د پر نه حاضریږي، نو رای ته به څنګه ولاړ سي؟ اول خو اما په هوونه سش کال ډیره کمزوري و، ګروپونه لنه و، یو ګروپ هغه هم په یو ځای کې ناس و، یعنی د خلکو سره حضور نه درلودي، خلکو اما په هوونه ترلاسه نه کړله، دویمې کارتونه ترلاسه نه کړله، نو څنګه به دوی راځي بیا په انتخاباتو کې به بیا خپل رای ورکوي؟ او دا به هم ډیره غلطه یي چې نارینه و کارتونه اخیستي رای ورکي او ښځې رای ورنکي، کېدای سي خدای نه خواسته چې یو ښه غټ ټوپک سالار یو ښه نقض د حقوقي بشر بیا را مخته سي او سانیت سي او د افغانستان په سرنوشت بیا بازي وکړي. امنیتي وضعیت چې سم نه وي، امنیت چې په مملکت کې سم نه وي، په ساحه کې سم نه وي، څرګم به ښځه فعاله ونډه واخلي. موږ تاسو سره معلوم ده چې په افغانستان کې مرد سالاري ده، د ښځو هیڅ قوت الته نسته.
کارپوهنده منی چې په ناامن ولایتونو کې د ټاکنو پر روان بهیر کې د بی امنیو له کبله د ښځو ونډه پیکه ده، نو په کار ده چې په دغه برخه کې د عامه پوهاوي کار ته لا نوره جدي پاملرنه وشي او ورسره د دوی امنیتي اندېښنې لري شي څو هغوی وکولی شي په پراخه پیمانه په ټاکنو کې برخه واخلي. څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر میرمنو په سوداګریزو چارو لاس پورې کړی دی، خو د افغانستان په شان یو هیواد چې تر څو کلونو د مخه ښځو له کوره د وتلو اجازه نه لرله، په خپلواک ډول د ښځو لخوا د سوداګریزو چارو پر مخ وړل له ډیرو ستونزو سره ملګري دي. یادې شوې میرمنې په پیل کې یا په یوازې ځان په سوداګرۍ بوختې وي او یا هم په وړو اتحادیو او ټولنو کې سره راټولې وي، خو څو کاله د مخه په دغو بیلابیلو اتحادیو کې د راټولو شوو سوداګرو میرمنو د انسجام او د دوی د هڅو د همغږۍ کولو لپاره د افغانستان د سوداګرو میرمنو فدراسیون جوړ شو. د دغه فدراسیون لوی هدف دا دی چې د آزاد بازار په اقتصاد کې د ښځو د ګډون د بهیر پیاوړتیا او د ښځو د سوداګریزو اتحادیو ملاتړ وکړي. د غبرګولي په 8مه د همدې فدراسیون په نوښت د افغانستان د سوداګرو میرمنو د سوداګریزو چارو د عملی پرمختیا د فرصتونو د پیدا کولو په هدف یو غونډه جوړه کړې وه. د یاد شوي فدراسیون مشره ګلجان زمری د یاد شوي غونډې د هدفونو په باب نور رڼا اچوي.
موږ خپل اعضاو ته وعده کړې وه چې ځینې عملي کارونه سرته ورسوو او دوی ته ځینې لاسته راوړنې ولرو چې دوی ته نن اعلام شي. له هغې جملې زه ویلی شم چې معاون صاحب د ریاست جمهوري معاون صاحب اول موږ ته وعده کړې ده چې مرکز ولایت ته شاروال سره یې دوه دقیقه کړې ده چې موږ ته مځکې راکوي زنانه مارکیټو ته او د اسمت دونر ممکن اعمار د دو بازارو کې موږ ته کومک شي، یا مثلا وایجي صندوق یو دونر چې یو مقدار پیسې وجی صندوق ته د خزو قرضو په اکرم سره کومک کوي.
یادی شوی غونډه ته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د فدراسیون له غړو برسیره د دولتي او خصوصي سکتور او مرسته کوونکو مؤسسو استازي هم رابلل شوي وو. په هلمند ولایت کې د پیوند افغان په نوم د ښځو د سوداګریزې ټولنې مشره میرمن حلیمه خلیل د همدوی له ډلې نه وه.
د ښځو انجمن لرم، مرکز یې په کابل کې دی او کار او فعالیتونه مې د هلمند په ولایت کې دي. البته د هغه ښځو سره ما کار شروع کړ چې دوی ضرورتمند وي، اکثریت ښځې کونډیانې وي او یا محتاط وي. ما په شخصي لحاظ باندې خپل مواد و دوی ته ورکول او دوی ته مې د کار په مقابل کې اجره ورکړل تر څو یو د دوی اقتصاد تقویه سي او بل د بل طرفه څخه دوی مصروفه سي، ځکه چې دوی محتاط وي. نو د دغه حالات څخه د ایستو په خاطر باندې ما دا کار شروع کړ چې ورځ په ورځ رونق پیدا کړي، ورځ په ورځ رشد وکړي، چې اوس د لاسي صنایع په څنګ کې بیا زه هم خپل د اتحادیې لپاره او هم د کابل د ښار د بعضې اتحادیو لپاره اومه مواد د خارج څخه راواردوم.
کومې ښځې چې تاسو یادې کړې چې معتاده وي، دوی څنګه یعنې اوس هم دغه عمل لري او کنه پرېښي دي؟
ډېر ضعیفه شوي دي. که چیرې مصروفې دوی خپل هم دا خواهش وکړي، که چیرې موږ ته کار زیات راکړی سي، موږ په دې باندې مصروفه کیږو، عمل مو د پیسو ایسته ایسته کمی او که مصروف ونوسه، ځکه چې د هلمند ولایت خو تاسو ته معلوم دی نه چې جنگ ځپلی ولایت دی، هرې ښځې یو نه یو نه قرباني ورکړی ده. نو د دغه مشکلات د رفع کول په خاطر باندې دوی لاس اوږد کړی دی پیسله نشي ته.
د نوموړي په وینا دوی په هلمند کې ګڼې معتادې میرمنې راغونډې کړي دي او هغوی ته یې روزنیز کورسونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه نه دولت او نه مرستندویه ټولنو له دوی سره کومه مرسته کړې ده. میرمن حلیمه خلیل یو ځلی بیا:
عمومی پیشنهاد شوز فدراسیون ته ویزا پیسلا د شوز وزارت عمومی په دولت په چوکاټ کې موږ دا پیشنهاد زیات کړ چې زموږ لپاره باید اول یو مالی کومک وسی، په دوم قدم کې هغه شی چې موږ تولیدو هغه باید بازار پیدا شي چې هغه ژر په فروش ورسیږي.
اساس په نظر یعنی دغه فدراسیون د دې فدراسیون شتون یعنی کومه ګټه لري سوداګر خصوصي لپاره وکنه؟
څو وایم، د خبرو په لحاظ باندې که اوسې خبرې خو یې ډېرې ښه خبرې دي، اما عمل یې فعلا تر اوسه پورې خو ما یې پیسله زه دوه کاله کېږي چې زه راجستر شوی یم ښځو په فدراسیون کې، عملي جنبه یې ما نه ده لیدلې چې عملي یې زما د اتحادیې سره شخصا کړ. دا چې زما سره یې نه ده کړی چې زه د هلمند ولایت په اوغونده سختو شرایطو کې، هلمند ولایت د ګرشک ولسوالي چې ټولو خلکو ته معلومه ده، په هغه شرایطو کې زه د هغو ښځو سره کار کوم، باید څونه کومک ونه وسي. او ما بیخي زیات پیشنهادونه کړي، حتی ما داسې یو پیشنهاد وکړي زه د خپل اتحادیې په څنګ کې سواد موزی کورسونه لرم چې دا بېسواده ښځو ته بیا زه کورسونه درکړم، حتی شخصي خپل ټول قرطاسیه یې زه برابروم. اما د ښځو وزارت ته زه په اصلاح درې میاشتې ولاړلم، پنځه دانې کتابچې یې ماته رانه کړلې. فدراسیون ویلې چې دا مالي دغه زموږ سره نشته.
د کارپوهانو په وینا که چیرته له ښځینه سوداګرو سره مرسته وشي چې دوی خپلو کارونو او سوداګریزو ټولنو ته پراختیا ورکړي، نو دا به پر ځان د افغانو میرمنو د بسیا کېدو او ډډه کېدو په لاره کې لوی او ګټور کار وي. عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم له وږمې رشیدي څخه د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي د غبرګولي په دیرشمه د ښځو د یو شمېر بنسټونو له غړو سره په کتنه کې په دولتي ارګانونو او د ټولنې په بېلوبېلو برخو کې د ښځو په ونډه باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د ښځو د شبکې رئیس عفیفې عظیم هم په بېلوبېلو برخو کې د ښځو په پراخ ګډون باندې ټینګار وکړ او د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. حامد کرزي د ټولنې په بېلوبېلو برخو په ځانګړې توګه په لوړو دولتي پوستونو کې د ښځو فعال ګډون ضروري وباله او وی ویل چې په ښځو او ماشومانو باندې د جنسي تیری او تاوتریخوالي مخنیوی د دولت له کاري لومړیتوبونو څخه دی. ښاغلي کرزي زیاته کړه چې اوس د افغانستان دولت د پخوا په پرتله د قانون د احکامو په تطبیق په ښځو او ماشومانو باندې د تیری او تاوتریخوالي د پیښو د څېړلو او هغو ته د حل کولو په خاطر ځواکمن شوی دی. د غبرګولي په 25مه په کابل کې 113 کسانو چې یوه لویه برخه یې نجونې او میرمنې دي د حرفوي زده کړو له څلورمې دورې نه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. هغې غونډې ته چې له همدې امله د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې جوړه شوې وه، د جاپان هیواد د جایکا مؤسسې عمومي مشر محمد شریف وینا وکړه او وی ویل چې په دغې روزنیزې دوره کې ګډونوالو ته د فلزکاري، کلدوزي، د ودانیو برقیتوب، حلوي سازي او د کمپیوټر د ترمیم په برخو کې زده کړې ورکړل شوې دي. نوموړي وویل د دغو کورسونو له جوړولو نه د دوی هدف د ښځو د کاري ظرفیتونو لوړول دي. تیره اونۍ په کابل کې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د خوندي میندو ملي ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر محمد امین فاطمی غونډې ته د وینا په ترڅ کې وویل چې د میندو د مړینې د کچې د راټیټولو په هدف اوس د هیواد په 99 مراکزو کې د ولادتونو ترمنځ د وقفې داروګان پیدا کیږي، خو له دوی سره د شته شمیرونو له مخې یوازې 14 پسلو کې میندې له دغو داروګانو نه ګټه اخلي. تیرونه د هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې د روانشناسانو د ټولنې سیمه ییز دفتر جوړ شو او په کار یې پیل وکړ. د هلمند روانشناسانو د سیمه ییز دفتر د مشر غلام سرور غفار په وینا په دغه ولایت کې د روانشناسانو د سیمه ییز دفتر له جوړولو نه هدف دا دی چې په دغه ولایت کې له ښځو سره د خشونت کچه راټیټه او په تریاکو د روږدو میرمنو درملنه له رواني پلوه اسانه شي. د نیمې نړۍ د خبرونې قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ راټول شوی مطالب هم دومره وو. که د دې خبرونې په اړه نیوکې، وړاندیزونه او مشورې لرئ نو په دې پته را لیکلی شئ. په کابل کې زموږ پوستي پته ده: آزادي رادیو، پوست باکس 14-11، کابل، افغانستان. او که له پېښوره لیک را لېږئ نو د پاکټ پر شا دا پته ولیکئ: آزادي رادیو، پوست باکس 2024، یونیورسټي ټاون، پېښور. خوښ او بریلی اوسئ.